اوس په سفي ولستان کې ته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کې.
د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبله کې ګډونه وینا نشي کولی. سټیفن دوجارک ویلي د دوشنبه په ورځ به په عمومي اسمبله کې په رسمي توګه غلام محمد اسحاقزی د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اسحاقزی د افغانستان د تیر حکومت سفیر و چې لا په خپلې څوکۍ پاتې دی. اسحاقزی داسې وخت د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې د دوی نوی استازی ومني او په اسمبله کې د ګډون او وینا اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمغه ورنه کیږي. سرګی لاوروف دا خبر وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف ویلي له طالبانو سره له اړیکو پرته د پرمختګ لپاره لار نه هواریږي. نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په جنهو کرو بایلو ده. رزمی لوبه دغه وتلی افغان لوبغاړي د رزمی لوبه د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 265 دور کې نن سهار وختي له استرالیایي لوبغاړي جنهو کر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناسته غوره کړي. میرمن مرکل له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده. د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي وتلو له کبله لک تر لږ درې تنه مړه شوي. پیښه پرون په مونتانا ایالت کې شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو بیا هم ز نوري اس نوري هر کله کوم. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړه نن پر دې بحث کوو چې په دې وروستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه کمه شوې، علتونه یې څه دي او د خزینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحث ته مو دوه میلمنې رابللي، د شمشاد تلویزیون خبریاله لیما هوتک او دغه راز خبریاله او د خزینه حقوقو مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به لیما هوتک وار تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کمه شوې ده، آیا علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوي دي؟
مننه ډیر زیاته. سلامونه نوري صاحب، تاسې ته ستاسې ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسې د پوښتنې په جواب کې تر ډېره پورې د طالبانو له راتګ سره ډېر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم یې ښځینه او هم یې هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول. په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي او دوی نشي کولی چې خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې په رسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد رقمولو باندې دلته کوشش کېږي. ځکه یو علت دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کار کوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
بلې مننه فوزیه وحدت، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې لیما هوتک وویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره وېرېدلې وي، خو یوه مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره به د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه کوله یوستره او مهمه لاسته راوړنه د آزاد رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله. نو ولې باید نړیوال له دغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر په ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کړي؟
تیره بلنه کوم تاسو ته نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم، تر څنګه د مجانې تاسو ته ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې، همداسې زه غواړم خپل نظر له تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا کې، زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته واوسي. یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و، چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هېوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یو بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او که ونه لري. د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني.
اغلی وحدت دا خو درسته ده، خو موږ مخکې له دې چې طالبان وخت ورسیږي په وروستیو څو کلونو کې د دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوو، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې علت څه دی؟ دا یو اړخ دی، او هغه بل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسېدلي، ډیر خلک بیریدلي، په تېره بیا خزینه خبریالان بیریدلي دي او بهر له کوره بهر کار نشي کولی، دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه یو ستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرسته هم بندي کړې دی. ولی
ما ورانته موویلې شاید یو دلیل دا وسی چې نور هغوی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي، دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا وسی، ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلی دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالي ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالي ستونزې ونه لري، اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله، آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ کار خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبریالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته ایښودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي، او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې وروستیو کې که هم موږ د ندلې دلی خو د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یولس طرزالعملونه ایښي دي چې په مشخص ډول باید همدغه طرزالعملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرزالعملونه لیدلي او که نه؟ او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي، که چیرې خزینه خبریالان منځوي کیږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کیږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه نشي کولی هغه به خزینه نارینه نشي کولی هغه به را برسیره نشي؟
بله مننه نوري صاحب دا ښځینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي ځینې داسې موضوعات دي چې باید ښځینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته یې وړاندې کړي د طالبانو له راتګ سره د اول خو دا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل شي د یو کلپ په اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره نو دوی به څنګه وغواړي اوسې کولی چې یو طرزالعمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبری پوښښ لپاره تبا نغلته په یو غونډه کې یو مشخصا کلپ ته اړتیا پیدا کیږي نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي نو چې دوی به خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي تېره ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرف کېده کله چې موږ هلته ولاړلو اصلا ښځینه یوازنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و ولې ما ته اجازه رانه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلې د چا کلپ واخلې او د چا خبرې ریکارډ نه کړي ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره بیا بینرونه کې خودل سول د ښځینه لپاره تر څو پرې ښځینه ښکاره نه شي نو چې کله هغه تنظیمون کې د برنامې راغلل موږ ورته وخندل مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه یې غږ یم اورم به یم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده هغه کسان چې معرف کېږي چې موږ یو پېژنو نور په خندا سویل ویل خورې دي تا خو یې غږ په کار ده ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې څیره یې څه کوي چې دې ګورې نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري دوی به هم اسلامي شریعت دلته پرې کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په څیر باندې خپل فعالیت دوام ورکړي او یا به هم د ښځو حقوق څخه کار کول د هغوی ته اجازه ورکړي
بله اغلی وحدت د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یو ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفې فکر کوي چې د ډېر ناهیلې کوونکې خبرونه راځي له افغانستان د طالبان قدرت ته رسیدو سره
نورې صاحب باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپل مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمامه معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمامه معنا خپل ځای پیدا کړی و یعنی په پرتله کې دلته واضح روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي هم حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راوخل او خپل راپور ته جوړ کړو اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپل خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او تکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه غوښتي اما دغه سي محدودیتونه خپل د دې سبب کیږي چې اطلاعات سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي شه دا اوس خپل مفهوم به له لاسه ورکړي دی
څه د څه کېدای شي اوس چې دغه یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډېره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه د ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمانځه ولاړ نشي. چرچند طالبانو اول ورځ نه چې کابل نیولې، افغانستان نیولې، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره دا ژمنې کړې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا خزینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدوارم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي، او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم، د نړیوالې ټولنې لپاره هم، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو لاسته راوړنه بلل کېږي، دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه په بوله هونه شي.
بله لیما هوتک، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. له شمشاد ټلویزیون سره مو ډېره موده کار کړی دی په تصویري برخه کې. تصویر ګمانم چې د طالبانو پر تک سره ممکن ډېر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړله چې پرده یې خودل شوی و تاسو باید څیرې ونه ګورئ، او که تاسو لرې پرتو سیمو ته ځئ او کلیوالو ښځو سره خبرې کوئ، نو هغه فعالیت په څه ډول مخته وړئ؟
مننه نوري صاحب، که چیرې په دې ډول باندې اجازه ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته چې مسؤلیتونه ورباندې وازه دي او دوی نس کولی چې فعالیت ترسره کړي، نو فکر نه کوم چې تر ډېره پورې به خپله د خبریالانو یم له یوې نیمې نهایتا دوو میاشتو نه نور به دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړلی سي. اصلا په ډېرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. بل همدا ده چې اوس ډېر شمېر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپ ته چې دوی حاضر سي او کلپ کړي. هغه کسان چې په جمهوریت کې به موږ سره به مرکې کولې، ښځینه نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نه اوچتي او موږ ته پیغام پرېږدي بیرته چې تر څو پورې حالات سمیږي نو موږ نس کولای چې پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، ښځینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه ترسره نه کړي، نو موږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل سوي اوسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کېږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بله مننه آغله هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي، یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او د خبریال په افغانستان کې د آزاد دو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که څه هم بحث موږ په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د تغړه کېږي چې یو څه د ورد خزینه خبریالانو په مخ هم پرانیزي او پریږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي.
نوري صاحب موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبریالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم ښځې ډېرې شوي په کورونا دي. دا تاسو پوهیږئ چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده، 50% د افغانستان خلک یا نفوس ښځې جوړوي. ما متاسفانه اوس هغه ښځې چې کار کوي تاسو پوهیږئ چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نه شي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزایونو ته هغوی نه شي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا د پرزي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپل پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا خبریالانو ته نه دی ویل شوي. زه خپل هم د آریانا نیوز یوه خبریاله یم، وینده یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې خزینه ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه له طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د وزې له محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان ماغې کې آماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. د نوري صاحب په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
بس پای ته څو دقیقې پاتې نه دي، خو اغلې وعدت دغه پوښتنه به له تاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ ښې وغوړېدې، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډېر غوړېږي نو ډېر خلک ځان ته راجذبوي، ډېرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډېرو کلونو تجربې لري. اوس چې دغسې یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څېر نور که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، بل لاره چاره شته؟ دا به هم ډېره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
که وایم چې نه امیدواره نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخه وکړي. همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بېلابېلو هېوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې کدا چې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه اوسي هغه هم د خزینه او د پاره ګواښونه اوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې شل کلنه ده، تاسو مو ویل چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي خصوصي نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاری کړي ده، خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کول دغه لارې دغه پانګه وه دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالت لري، ټول به له دغه مسلک سره مخخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي، ځکه ما وړاندې مې ویلې یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې ووسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د دیدبا او تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري، نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخته پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیما هوتک. تاسو څه فکر کوئ، کومه د امیدواری کړکۍ وینئ؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته سي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینهو ته د دې تر څنګ چې د زده کړو زمینه برابره سوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره سوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده، په هغه ډول باندې به چې نارینهو فعالیت کاوه ښځینهو یې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندویي په برخه کې وه. دغو ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې. دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغیز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه ځای نه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته کوي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي سته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریال لیما هوتک، خبریال او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. د خپل تخنیکي همکار شفیقه یار څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تخنیکي همکاري را سره وکړه. زه نور یاست نوري، له تاسو اجازه غواړم.
بولیانو